السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز بنور شاسته کور بایم نیکه هلیو پرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د پاکستان او د طالبانو د بهرنو چارو وزیرانو په دوالخیزو چارو خبرې کړې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د طالبانو د ستر محکمې سزاګانې له ملي او نړیوالو قوانینو سرغړونه بولی او د هند مانیپور ریاست کې په نسلي فساداتو کې له 500 زیات کسان وجل شوې دي. د خبرونو تفصيل د پاکستان او د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هوادونو په اړیکو د سیمې په صورتحال او په دواړخیزو چارو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د مې په ومه خبر شوی بیان کې راغلی چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری نن په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره ولیدل. بیان زیاتوي چې د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ کې د پلاو په کچه هم خبرې اترې شوې. امیر خان متقی له دی وړاندې په پینډی کې د پاکستان د پوز له مشر جنرال سید عاصم منیر سره په امنیتی موضوعاتو خبرې کړې دي. د پوز د اماړي کوسانګې د مې پښپګم په یو خبر پاڼه کې ویل چې دواړو مشرانو په دې ملاقات کې د سخت دریځ او ترهګرۍ ضد کارونو په زیاتولو ټینګار وکړ. په خبر پاڼه کې زیاته شوه چې متقی د سولې لپاره د پاکستان دوامدار هڅې وستایلې. بلخو د امیر خان متقی دفتر د مې پښپګم په یو خبر پاڼه کې ویل چې نوموړي اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان ځنو ګوندونو له مشرانو سره ملاقات کړی دی. په دې مشرانو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزه، جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا مشر امل ودی خان او ځنې نور مشران شامل وو. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغه ملاقات کې د پاکستان او افغانستان په مشترکاتو خبرې وشوې. امیر خان متقی د پاکستانی سیاسي ګوندونو سره خبرې ترې په داسې وخت کې کړي چې طالبانو په افغانستان کې د ګڼګوندیز او ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنې په بیا بیا رد کړې دي. د خیبر پښتونخوا د مردان پولیسو د مذهب سپکاوي په تور د وجل شوی تن نگار عالم جسد خاورو ته سپارل دی. د نگار عالم اورور لال جوهر د مې په ومه مشالېړو تول چې پولیسو ورته ویلي دا غ جسد یې خاورو ته سپارل دی. د مې پښپګم په ساول ډیر سیمه کې قهرجنو کسانو له هغه ورسته د نگار عالم په نوم یو تن واجه چې د تحریک انصاف یو ځای جلسې ته تقریر وکړ. د پیخي عین شاهدانو مشالېړو تول چې دغه کس یو ځای مولا وو چې ځنې خبرې خلکو ته مذهب سپکاوی ښکارا شونه ځکه داغه په وهلو پیل وک. په ټولنیزو رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې د تقریر کولو پر مهال نگار عالم سره نږدې د ساول ډیر ناظم او د تاریخ انصاف ګوند ځای مشر سید خټک هم ښکاری. نوموړي نن مشال ریډیو ته د پیښې په اړه ویل
دې پروګرام کې د شروعاتو تلاوت هم د خبرترنم کې وکړو. نو بس د چې د تر سره ویل چې راکته دا خبره وکړه دا نه خلاص لږ شو چې د لکه بازو کټ انسان دی کمزور شي دي. کنه موږ د واده خیر وکړو دا مطلب چې غاړه خور شو د پولیس ته باندې شو پولیس بیا زموږ خلک چې یو دکان کې کینولو یا څومره مليان دراغو بیا مطلب چې پروګرام جوړ شو کنه چې آرام پرې وته بس دا خالي سره.
بلخوا د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان د پیښې وروسته په یو بیان کې ویلي چې خلکو ته په کار د قانون په لاس کې وانه خلیغه د سیاسي ګوندونو په غړو هم غک کړي چې سیاسي غونډې دي تر سیاست محدود کړي او سیاسي مسایلو ته د مذهبي رنګ نه ورکوي. نن د پاکستان سین صوبې په سلیریشتو ضلعو کې د زمینی انتخاباتو لپاره رای واچول شو. انتخاباتي کمیشن نن سهار په یو بیان کې ویل چې ټاکنې د کراچۍ په وو ضلعو، جیکب آباد، شکارپور، سکر، نوشیرا، فیروز او د شهید بینظیر آباد په ګډون په سلیریشتو ضلعو کې کیږي. د کمیشن په وینا دا انتخابات په هغو درش پېته څوکیو کیږي چې د ځایي حکومتونو د استادو تنبلنې وروسته خالی شوې دي. د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د لزګونو کسانو د قصاص، سنگسار او نورو شری حدودو په اړه د طالبانو د ستر محکمې ورسته اعلان له ملي او نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن چې د محل له افغانستان بهر فعالیت کوي د مې پښپګمې په یو اعلامیه کې ویل چې دا ډول پټې سزاګانې له عادي اصولو سره هم سمون نه خوري او صحرایي محاکمې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ستر محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی د تیر زیارت په ورځ ویلي وو خو او شایو 115 تنه د اعدام او 13 تنه د سنگسار 14 تنه د دیوال د لاندې کول او یو شمیر نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوی دی. او بل خبر دا چې د هند د شمال ختیځ په مانیپور ریاست کې د مې پښپګمه په نسلی انخطو کې د وجل شو کسانو شمیر 450 ورسید. په دې سیمه کې د چارواکو لخوا د حالات آرامولو لپاره د امنیتي ځواکونو لګولو باوجود هم د شپې مهال د تشدد تازه پیښې شوې. د مانیپور ریاست تر هغه وروسته په زرګونه سرتیری ورواسته ول شو چې کله په دې سیمه کې د مې پدریمه د یوې قبایلی ډلې احتجاجي لارون په تشدد ووت. مانیپور ریاست د یوې نری ځمکنۍ لارې په ذریعه د هیواد نور برخو سره تړل شوې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو وزیر اسلام آباد کې د پاکستان د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدلې دي. پرون یې د دې هواد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره هم وکتل. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ایمل ولی ترې سغوښتنه کړې ده.
تاسو د افغان اولس له چناو اختیار ورکه او پکار د زر در زر دی ټاکنو شي او چې دا ټاکنو شي نو د افغانستان حکومت په ټول دنیا ته کی منبع قبول به.
د خیبر پختونخوا په مردان کې د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی تن خاورو ته وسپارل شو. په لکی مروات کې مروات او بیټنی تحریک د سلورو نیول شو مشرانو د خوشی کولو غوښتنه کړې. د یاد تحریک مشر انعام الله وای په هر حال کې به د امن لپاره غږ پورته کوي. د خیبر پختونخوا د نگران حکومت د اطلاعات وزیر فیروز جمال وای د انتخاباتو نیټه به انتخاباتي کمیشن ټاکي او دوی به تر هغه خپل آئینی ذمہواری پوره کوي.
اوس الیکشن تاریخ ورکول د الیکشن د ورځې تعین کول دا زموږ منډیټ دی.
دا او یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو درته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. اوس ورزو د رپورټونو لړۍ ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د طالبانو د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستان د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لید کاته کړی دي چې پکې یې د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې په صورتحال او نورو دواړو خيزو چارو خبرې اترې کړې دي. په دې اړه اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان په تیرو خبرونو کې له هارون باچا سره دا تفصيلات شریک کړل. راځي چې په غاړه واورو.
د پاکستان لخوا چې د امیر خان متقی او د بلاول بټو د ملاقات په اړه باندې مختصر بیان کې ویل شوی دی چې دواړه خيزه اړیکې تعلقات او د سیمې په حالاتو باندې خبرې شوې دي. بیا د طالبانو لخوا هم یو بیان جاری شوی دی د نن د غونډې په اړه باندې او په هغه کې فقط دومره ویل شوی چې د پاکستان او افغانستان سیاسي اقتصادي تجارتي ترانزټي اړیکو تعلقاتو باندې او د پاکستان کې د افغان کډوالو او سوداګرو دا غي پتاګرات تکي اسانتياوي ډېر جزئيات په دواړو بيانونو کې نشته خو ممکن ده چې په ډېرو مهمو نورو موضوعاتو باندې خبرې شي وي ځکه پاکستان په ځنی مسلو باندې لکه کده ټي ټي مسله واخلو د دوی افغانستان لکه بار بار غوښتنې ځنی کیږي نو ممکن ده چې موضوع هم پکې وي.
تر خان صاحب د پټول کې راته لګ یو سخپل تحلیل مراکې یا په اسلام آباد کې څه شنون کې څه وای د دواړو د ملاقات پرون بیا د متکی د پاکستان پوز له مشر سره هم لیدل دي نو د دې لیدونو کتنو غا د پایلو پاړه خلک یا شنن کې څه وای چې دا به سوشي دا منځ کې چې کوم مسلې دي دا به حل شي په تیر د امنیت دا مسله
ګومان نه کوم چې مسلې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم اوس موجود دي کرټي ټي ټي مسله دا یا ځنې وخت کې نوري مسلې وي هغه به ډېر زر حل شي ځکه چې هغه سناسه خو یو زړه بداوي خوشتا نن سهار د فوج لخوا یو بیان جاری شو. فوج مشر سره درې دوه پاړه باندې پاکستان د فوج اطلاعاتو څنګه چې په د سیمه امنیت باندې په پوله باندې چې کوم تنظیم دی دا غي پاړه باندې ځای ذکر شوی دی چې دواړه غاړې باید چې لکه په موثره توګه تر هغه پر ضد باندې انتها پسندې سخت ریزه پر ضد باندې دا غي مخ نیول لپاره ته پاکستان ته مشترک چیلنج ویل دي. نو دغه موضوع خو تاسو په تر د دواړو هیوادونو خو لا انجمنه ده او په افغانستان کې خو سبا بار بار لګي خبره کو خو مخېواله دایښ نه خپلته د نور پر ضد باندې خواږه رنګ جګړه نشته، جګړه نشته څومره چې لکه غوښتنه پاکستان کې یا نور هیوادونه کې. نو بهرحال یو دا بل پکې مهم پرمختګ په دې سفر کې دا هم دی چې مشران مذهبي او سیاسي د امیر خان متقی او د سفارت د طالبانو د کنټرول لاندې چې دای په بلنه باندې ورغلي وو، تیر شپه ملاقات شوی دی. هغه پکې دا خبره کړې ده چې طالبانو د خپل حکومت د پالیسو په اړه باندې سره زنه شان شریک کړی دی. نو بهرحال پاګه باندې یو باسم روان دی، ځکه چې زنه پښتنو ملت پالو پاګه ګډون کړو، لکه محمود خان چکزی او یا امل ولی خان د اوامنستر پټه د خیبر پښتونخوا مشر. په سوشل میډیا باندې په دغه ملاقات باندې ډیر زیات انتقاد هم شوی دی. خو بهرحال سفر خو طالبان ته د څه خیر چې ډاډمن او مطمئن ښکاری.
دا وو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان چې پاکستان ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د سفر په اړه د نن ورځې حالات یې را سره شریک کړل. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې د سیمې د اقتصادي ودې لپاره امنیت ضروری دی. دوی دا خبره په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په اسلام آباد کې تر پرونی لیدنې وروسته کړې ده. هم پرون په دې اړه یوې خبري غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویل چې غواړي د سیمې هوادونه له یو بل سره اقتصادي، سوداګریزي او امنیتی همکاري زیات کړي. په دې حقله تفصیل له اسلام آباد زمونږ خبريال ګوهر مسید راکوي.
د مئی په شپږمه د پاکستان او چین بیرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا وکړه. د پاکستان بیرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وویل چې ګوندی هیوادونو پر مختګ لپاره ضروری ده چې افغانستان کې امن او استحکام لپاره په شریکه ګامونه پورته کړل شي. بلاول بټو زرداری زیاته کړه، موږ د سیپیک په اهمیت اتفاق وکړو او د پرمختګ لپاره د سیپیک په کار راوستو باندې زور ورکړل شو. موږ به د نورو ټولو سټیک هولډر سره په شریکه د خوشحاله، متحد او پر امن افغانستان لپاره ګامونه پورته کوو. په دموکا د چینایي بیرنیو چارو وزیر کینګانګ وویل چې چین او پاکستان د نړۍ په مسلو یو شانتي موقف لري او چین به د پاکستان په معاشي ستونزو کې د پاکستان ملاتړ کوي. کینګانګ زیاته کړه، موږ د نړۍ او ګاونډي ملکونو په مسلو باندې په تفصیل سره سلاګانې وکړې او په دې خبرې مو زور ورکړو چې د پرمختګ او امن لپاره رابطه جاری ساتل ضروری دي. په اسلام آباد کې رواني د دې غونډو په اړه سیډونکی حسن خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او چین دا کوشش دی چې کم وسلوال تنظیمونه د دوی د پاره د اندېښنې سبب ګرځي د هغوی سره جوړا کول د دواړو ضرورت دی. حسن خان زیاته کړه،
د دې ځله د دوی چې کم خبرې دي نو دا د درې واڼو چیرې لکه دا سی پیک فردر به څنګه افغانستان ته دغه کېږي په دې باندې او د دوی خپل دا اوس د سټریټیجیک ډایلاګ چې د پاکستان او د افغانستان دی نو د چین دی نو دا تقریبا سکال یو دوه کاله پس دا کېږي.
د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ لا 15 کلونو راهسه درې اړخیزې غونډې جوړیږي. د دغو درې اړخیزو غونډو ورسته هغه د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو د نظام لا راتګ سو ونې مخکې په چین کې جوړه شوې و او په هغه غونډه کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ پراختیا ټینګار شوې و. یاد دی امیر خان متقی سره په دې سفر کې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر حاجی نور الدین عزیزی او همدارس د بیرنیو چارو او ترانسپورت وزارتونو یو شمیر چارواکي ملګری دي. متقی به سلور ورځې په پاکستان کې وي او د چین بیرنیو چارو وزیر چې دای پاکستان ته لومړی رسمي سفر وو دوه ورځو ته راتګ نه پس د مئی په شپږمه چین ته واپس لاړو. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه کې مو دا غری پټنه واوریدل چې پاکستان ته د طالبانو د بهرنو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د سفر په اړه ونوموړي. په دغه سفر کې د پاکستان د بیلابیلو پښتون میشته سیمو قام پرستو او د مذهبي ګوندونو مشرانو سره هم ملاقات کړي. دغه مشرانو ته په اسلام آباد کې د افغان طالبانو د سفارت لخوا بلنه ورکړل شو. دغه ملاقات کې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د عوامي نېشنل ګوند، د خیبر پښتونخوا صوبې مشر امل ولی خان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي هم برخه واخیسته. دا بلنه د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین او د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داول ته هم ورکړل شوې و، خو هغه ملاقات ته نو ورغلي. په دغه ناسته کې څه خبرې وشوې د مجید بابر ریپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان قام پرستو مذهبي ګوندونه وایي چې د پاکستان په سفر د افغان طالبانو د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ملاقات کې د پاکستانی طالبانو د افغان جنود تعلیم او کار، دوړخې د تجارت او ټول شموله حکومت پاړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مئی پر شپږم اسلام آباد ته په سفر د افغان طالبانو د حکومت د بهرنو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان او د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ملاقات وکړ. دا چې په دغه ملاقات کې په کوم موضوعاتو خبرې وشوي، په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د مئی پر ومه مشال لريو ته وویل:
ما ورته ډو منه نقطه د ایشیا چې یاره دا چې کار دې چې څوک تاسو ته مانی چې اوس خارج داړ د افغانستان نه، لہذا اوس پکار دې چې تاسو د افغان اولس لا ته چناو اختیار ورکړي او پکار دې زر پر زر دې ټاکن اوشي او چې دا ټاکن اوشي نو د افغانستان حکومت په ټول دنیا ته کې منګ به خپل به د افغانستان نو لږه مبارزه کار راوړي. زه پر واسم دا وګړه چې د افغانستان په چینه کو چې تاسو کوم پندز د ګولې دا خپل پکړ دی او غیر طالب مخه سل په سل ورکول پکړ. درې ما خبره زما غي ته دا و چې زمنګ د پښتونخوا د غاړه با پښتانه تل افغانستان کې به اسکالرشپ باندې تعلیم کوم. لہذا راځي ما شومانو غم پکار دو ورسره د اسکالرشپ پروګرام دا مزید هم پکار دی چې دا زمنګ د دې سیمه پښتانه هم حال تزي ول ته تعلیم علي. او څلورمه خبره په اخیری خبره مورته دا وکړه چې بادشاہ خان بابا مزار
په ټولنیزو پاڼو د هغه تنقید چې د طالبانو د حکومت استادی سره ملاقات د عوامي نېشنل ګوند د بنیادی تګلارې نه سرغړونه او هغوی ته قانوني حیثیت ورکول دي. په جواب کې ایمل ولی خان زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې دا مهال په افغانستان قابض قوت افغان طالبان دي او مونږ خغلی متقی ته په مخامخ په افغانستان کې د ټاکنو خبره وکړه چې معنی دا ده چې عوامي نېشنل ګوند د دوی حیثیت نه تسلیموي. د دغه ملاقات یو بل ګډونوال د جماعت اسلامی مشر سراج الحق د مئی پر ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ملاقات کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د دواړخې د تجارت لپاره د سرحدي لارو په خلاصولو هم خبرې وشوه.
مشخصه ایجنډا خو دا و چې د دواړو ملکونو په منځ کې چې کوم د لارو د تګ را تګ د ویزې د پاسپورټونو او د تجارت په لار کې هم یو رکاوټ جوړیږي او دا د عام خلکو په سطح باندې په تګ را تګ کې هم یو او مشکل پیدا کړی دی. دریم کوم خبرې زموږ طرف نو شو هغه دا چې په افغانستان کې دا ښه خبره ده چې یو امن قیام شو، معیشت بهتری طرف ته روان دی، د افغانستان کرنسی په ښه کېدو ده او د ګاونډي هیوادونو سره تعلقات په ښه کېدو دي. البته د جنو او د بچو او د جنکو د تعلیم حوالې سره هم مونږه راغی پام راوګرځو چې دې مسلې ته هم توجه ورکول پکار دي او هغه دې نه انکار مونږه.
په دغه ملاقات کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم موجود وو. مشال ریډیو د هغوی د دریز معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نشو. البته متقی سره د ملاقات لپاره د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین او د ملي جمهوري غورزنګ مشر محسن داوړ ته هم بلنه ورکول شوې وه، خو هغوی ملاقات ته نو ورغلي. د مئی پر ومه مشال ریډیو د محسن داوړ نه د دغه ملاقات ته د نو ورتلو په اړه وپوښتل. نو موږ وویل
پزور لاړ شي او مطلب په یو علاقه قبضو کې پزور او د تشدد پزور د ټوپک پزور نو په کوم بنیاد باغه خلق مونږ منو مطلب د دې سره کینسل یادې بلنې ته ورتګ مطلب بیا د دې حیثیت تسلیمولو
د افغان طالبانو د حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د ملاقات نه د انکار پاړه د پښتون ژغورنې غورډنګ مشر منظور پښتین د مې پر و ما مشال لیډیو سره په خبرو کې دا دریز وړاندې کړو
مونږ موقف دادی دعوت بالکل راکړې شوې وو مونږ نه ورالو افغانستان کې چې کوم د پښتون نور کامونه څه دي کنه دا ډېر کلک اعتراض دی چې ټول پښتانه د طالب یعنی طالب د پښتون یو نېشنلیست قوت دی کنه نو که په دې خلکو کې تر ټولو زیات مونږ کتلای کیږو د نور کامپال تنظیمونه په مقابل نو کچیر مونږ ناسته کړی وای نو هغه په ذهن کې بدا خل نور هم کلک شوی وای پوښ شوی وای
په ملاقات کې ګډون کوونکو سراج الحق او امل ولی خان وویل چې په ملاقات کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د ترهګریزو فعالیتونو او د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد د کارولو د مخنیولو په اړه هم خبرې وشوې تر دا مهال د دغه ملاقات د جزئیاتو په اړه د افغان طالبانو حکومت سندي ویلي
دا مشال ریډیو دا
د مشال لري خبرونه دي پرون د مردان په ساول ډیر کلی کې پاره د خلکو یو سړی په تشدد سره وجلې د غتن نگار نومیدو د عین شاهدانو په وینا د مذهب پسپکاوی تورن شوی او نو ځکه خلکو په وهلو ټکولو واجه د پیخه د تحریک انصاف د یوې ځایي غونډې ورسته شوی پولیس وای د پیخه اف آی آر یې درج کړي پولیسو نن د وجل شوی کس د کورخوا او شاه پهرا ورکوله او چاته اجازه نه ورکوه چې د وجل شوی کس له کورنۍ سره لیدا کاته وکړي زموږ خبريال عظمت علي شاه هم نن ساور ډیر کلی ته ورغلی وو او له هغه ځایه مونږ ته د معلومات راکړل
د دې مرشیویته نگار چنمیږي هغه رور مشرور جوهرلال من سره نن سهار خبرې وکي هغه دغه ویل چې یاره چې د هیڅ قسمه سیاسي ګوندونو سره یا سیاسي داسې حالې ځلې ده نه وي چونکې دا یو مذهبي تن وو او پرون چې چونکې پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې دغه جلسو اعلان کړو نو په هغه کې هم په دغه سوډیر چې دا کوم کلی دی د مردان پدې کې هم دغه شانت غونډه او په دغه غونډه کې هغه داسې الفاظ استعمال کړ چې کوم هغه ځکه مخلوقو یا چا څوک چې اوریدونکو هغه ته دا لګیدا چې اردا د پیغمبر اسلام د سپکاوی الفاظ استعمال کړو دغه رستو بیا غبل وګرو هغه تن د سټیج نه را پښکړې دي چې چې پوسټر کې لیدل دا حال مونږ سره کوم شریک را ویل چې را ضرور دا خبرو کې چې را د بلوګو اول دی په کوټکو وخل چاله چې په لاس ورغلي دی هغه والي دی هغه به وشکړې دي چې دی به وشکړې دي هغه پولیسو یو بیٹک لبوتلې دي خپل تک هم د بلوګر ورغلي دي او تر هغه پورې بیا په د باندې گزارونه کړې دي یا چې نور چې هغه سره د بیا منشي وي دي بیا د ضرور په وینا چې را پولیسو چې کوم مرشي ویته نو دا غړ ډډ باډي چې کوم دین هغه ودان سرونی وا اوف د ریکارډ دا خبره راتلی چې یاره مطلب دا غ مړی چې کوم دی هغه خخکړې دي جنازه کړې خلا تر دې دمه دا غ ضرور په وینا چې موږ ته داسې هیڅ قسمه پولیس موږ ته داسې انفارمیشن راکړې دي چې یاره دې کوم ځای کې خخکړې دي یا په کوم مبارک کې یا د مردان په کوم ځای کې چې کوم دین خخکړې دي کوم زموږ پولیس سره خبرې کیږي هغه وی چې یاره دې پاړه نور څونه معلومات راځي نو موږ باغه تاسو سره شریک وو
خا پولیس وی چې اف آی آر درج کړی دی پیخې دی واکي
بالکل اف آی آر درج شوی دی د پیخې خو لا تر اوسه پورې دا غي چې کوم د فیزي یا پاغې کې د چا خلاف درج شوی دی چا کړی دی هغه تر اوسه پورې پولیس نه شریکه یې مونږ سره
او دا پرونه پیخه کله نور هم تشریح کې عظمت علی شاه چې دا سمره غونډه وا خلک ډیرو او دا خو د تاریخ انصاف لخوا جوړ شو نو دا نن یا پرون به تاریخ انصاف دغه ته کوم سرکړه خلک تي اغه وی سوې دغه رول پکې سده پولیسو سره دغه خبر روان دي یا
بالکل بچا چې کوم د پاکستان تحریک انصاف پرون دغه غونډه وا یا دغه جلسه وا دلته کې کسان موجود وو دغه د وینا مطابق د 549 شپږ کسان دغه کې موجود وو خو چې کله بیا دغه پیخه د اوشوا یا دغه خبرې اوشوي لاغي رستو بیا خلک چې کوم دین وغه ډیر زیات راتلل شروع شو بل چې کوم د پاکستان تحریک انصاف مشران دي کوم زید مردان او تاسو پیری دغه سره ترابطې کول کوشش وکړو هغه کې یا ټلیفون ملونه شروع یا د چا چې کوم دی هغه ټلیفون چت نه کړو خو تر اوسه پورې لا دغه سره زمونږه سره اپته چې کوم دنو نه شوی چې راغی موږ په دې حواله سره موقف راکې
او تاسو وایئ چې دغه تاسو چې کلی ته ورغلی سوال ډیر ته الته کې دعا نه ده ناست فاتحه نه غسل کیږي د کس چې کوم
نه بالکل دغه کوم کور دی په کور باندې تقریبا داسې لس تن پولیس کوم دین واغه گیر چاپیرا لاغه کور ولاړ دی د پولیس د وینا مطابق چیر په کور کې دننه د کور والدا او یو چې کوم دی د رور دی او د کور والو د بچی چې کوم دی لکه سلور د لوریانی دی او یو ماشوم دی اوس چې کوم د یو څو میاشتو دی نو هغه پولیسو وینا مطابق چې په کور کې اغې دی او دغه وجه مونږه دلته کې نسوک پریږدو ځکه چې مونږ نه غواړو چې دلته کې بیا داسې خلکو د سایډ نه یا د کلی د خلکو د سایډ نه داسې چې کم دی نو څه قدم اوچت کړی شي کم چې بیا وروسته مخه نه وي.
دا وو د مشال ریډیو خبريال عظمت علي شاه چې د مردان ساول ډیر کلی ته ورغله او په دغه سیمه کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو تند وجنې پاړه یې مونږ ته حال راکوه.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کورمه په اتری منګل کې د مای په سلورما د خنړیو په خبرسته چې د وو استادانو په شمول اته کسان پکې پډز وجل شو د دغه سیمه امنیت لا هم په بشپړ توګه پر حال واپس شو نه دي. کسان هم پرون د حکومت له ځای مشرانو سره جرګه شوی خو د سیمه امنیت لا هم ډاډمن نه دي. پړچینارته په اتللو لارو د خلکو تاګ راتګ نه کیږي. د دې نه علاوه د سیمه تعلیمي ادارې بند دي او حکومت په موبایل ټلیفون او انټرنیټ د بندیز فیصله غځولې ده. د اتوار په شپه د اهل سنت مشرانو یو وفد د غمرازی لپاره په چینار ته سفر کړی وو. د دغه سیمې د امنیت تازه حال د تاریخ اورګزی رپورت کې ورو
د قران کریم تلاوت دا برخه په پړه چینار کې د مړو ثواب لپاره څنګه کېږي. په سیمه کې ل درې ورځو د وژل شوي استادانو فاتحه روانه ده چې ورته د اتوار په شپه اهل سنت مشرار او سپین روبي ورغلي او ورته دعای کړي. پړه چینار ته د مړو لواحقینو سره د غمرازی لپاره ورغلي د مشرانو دا ورتګ د سیمه خراب شوي امن په راټینګولو کې یو لوی اقدام بلل کیږي. د علي شرزو مولانا شانواز خان وای تیر پیخي زموږ د روایتو او دستور خلاف شوی خو هغه نوړ اقدام دوی ردوی او په غم او درد کې ورسره شریکيږي.
بلر حکومت افسوسناک واقعیت وشو زدایم چې شریعت خو پرېګدا څه د پښتو روایت هم دغه شی نه دی پښتانه هم دا شی نه کوي. لکه څنګه بل حکومت واقعیت وشو څنګه سره د ټوله کورمې امن خراب شو. ظاهره خبره ده چې کورمې په یو کونج کې حالات خراب شي د ټوله کورمې باندې د هغه بد اثرات غورځيږي.
په سلورم مای نامعلومو کسانو پر شلوزون سړک په نورکی کې پر یو گاډي بریت کړي چې پکې دغه دوه سیمې یو تن مړ شوه. تر هغه پیښې په ځینی بلواګر د تری منګل سرکاري سکول ته ور داخل شول او هغه لته د شوی پیښې پر د عمل کې پر استادانو بریت وکړو چې پکې وتنه مړ شول. په مړ شو وترانو کې سلور استادان ول چې په یاد سکول کې ماشومان ته سبقونه په ورخدلو مقرر ول. کڅو هم د مشرانو وفد د مشو استادانو تزیت لپاره ورغله خود گاډي په بریت کې د وجل شوی تن محمد شریف دعا لا هم نه ده شوی. مشرانو ویلی د اتوار پرز د کورمه پکچا یو لوی وفد د وجل شوی محمد شریف کورانه سره د غمرزه لپاره به هم ورزی. د شیاګانو یو مشر عبد حسین وای تر سوچ په خپلو کې یو وی نو هیڅ کله به هغه کسان کامیاب نشي سوچ په سیمه کې بدام نه جوړول غواړي.
هدي مو کې باندې بیا ټول عوام ته دا وایو چې کوم اشرار دي چې شر جوړوي توسي ټول الحمدلله او خيار وي اغوی کومی منسوبی وی پکور ده مو آغا کمیابی تا پری ندهو ویلی سی متو سی غام دارد هر سی متو سی شریک دی متو سی تا دی کلم ضرورات خو آغا کسان چه بد امنی جوده وی آغا کسان چه پساد جوده وی اغوی بانده اطول پکور چه نظاره و چه و
پا کرمکی ده خونری پی خورستا حالات لاهم غیر یکینی دی. پا سیمکی پر لارو تگراتک نکیگی. حکومت پر موبایل انترنت تر لسم محرم پوره بندیز لگاولې دي. په تعلیمي ادارو کې ماشومانو ته د چټیانو امر ورکړې شوی او په ضلع کې روان د بورډ امتحان تر نامعلومه وخت پورې ځنډول شوی دي. دغه ټول صورتحال ته په کتو حکومتي غړیو لا ځای مشرانو سره په پاړه چینار کې د خالی پورس جرګه کړې. وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لډیو ته د هغه جرګې پاړه د اتوار پورس ویلي په سیمه کې امن قائم ساتلو په خاطر هر قسمه ضروري اقدام به اخستل شي.
حکم استادان دوی مطلب شهیدان کړل دا استادانو څه دوی مطلب دوی بچای ته مطلب تعلیم ورکولو او دوی بچای ته مطلب سیخه لیارا خیال او بلکې دوی بچای روحانی پلارانو حکومت مطلب دوی دا ټارګټ کلینګ وکړل. حکومت دهشتګرد وښول دلته کې دیدی تمہارا مذمت اوشی تمہارا خیال ہے تو الفاظ نشتاری میری تاریخ کی دسی ندی شی دے بالکل ذائقہ کڑے رہے
کرما یا ودا سے حساس سیما دا چرتا کی سنیان او شیاگان پا گڑا پاتی کی گی او هغلتا د هغوی ترمنس په مختلفو ځایونو کې پرسمکو او ځنګلونو تنازعي دي چورباندې جنگونه په کېدلو بار بار د سیمې امنیت لا خطر سره مخامخ کړي په 2008 کال کې د مری پر سیمه شیاسونی مشرانو ترمن د امن یو لوزنامه شوه چې بګې د ځمکو تنازعي په ترجیحي بنیادو د حل کولو خبره شوه خو لا هم تر اوسه پر هغه عمل نه دی شوه طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو په پیښور کې د شپې یو لسنی می بجې شوې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ د پاکستان او د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې په صورت حال او په دواړو خیزو چارو خبرې کړې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د مئی په اوومه خپور شوي بیان کې راغلي چې بلاول بټو زرداری د مئی په اوومه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره ولیدل امیر خان متقی له دې وړاندې په پینډۍ کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال عاصم منیر سره په امنیتي موضوعاتو خبرې وکړې چې پکې د سخت دریځ او ترهګرۍ پر ضد همکاري زیاتولو باندې ټینګار وشو د خیبر پختونخوا د مردان پولیسو د مذهب سپکاوي په تور د وجل شوي تن نگار عالم جسد خاورو ته سپارلې ده نوموړی د مې پشپګمه په ساوړډیر کلی کې قهرجنو کسان له هغې وروسته د مذهب د سپکاوي په تور وواجه چې د تحریک انصاف یوې ځایي جلسې ته یې تقریر وکړ بلخوا د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان د پیښې وروسته په یو بیان کې ویلي چې خلک قانون دې په لاس کې نه اخلي او د سیاسي ګوندونو غړي دې هم د سیاسي غونډو موضوع د سیاست پورې محدود وساتی مذهبی رنگ دینه ورکوي نن د پاکستان سین صوبې په سلیرشتو ضلعو کې د زمینی بلدیاتي انتخاباتو لپاره رای واچول شو په دې ټاکنو کې د سرخار کراچۍ و ضلع هم شامل دي د کمیشن په وینا د انتخابات په هغو درش په تسوقیو کېږي چې د ځایي حکومتونو د استازو تر مړینې وروسته خالي شوي وي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د لسګونو کسانو د قصاص سنګسار او نورو شرعي حدودو په اړه د طالبانو د سترې محکمې وروسته اعلان له ملي او نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی د تیر زیارت په ورځ ویلي وو خو اوشا یو سل 15 تنه د اعدام 23 تنه د سنګسار 4 تنه د دیوال د لاندې کولو یو شمېر نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوي دي او د هند شمال ختیځ په مانیپور ریاست کې د مې پښپګمه په نسلی فساداتو کې د وجل شو کسانو شمیر 45 ته ورسید په دې سیمه کې د چارواکو لخوا د حالاتو کنټرولولو لپاره د امنیتي ځواکونو داستې هم استول شوې دي په مانیپور کې د مې له دریمې تاوتریخوالي لړۍ پیل شوې ده د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورځو نړیوالو ریپورتونو ته د واشنگتن او ریاض په نوښت د سودان د جګړې د خکېلو لورو ترمنس نن د سعودي عربستان په جده خار کې د روغې جوړې خبرې کیږي په سودان کې د پوز د دوو ډلو ترمنس له نږدې دریو نوې رایسي جګړې روانې دي چې پکې په سلګونو کسان وجل شوي او په زرګونو نور ژوبل شوي دي د دې موضوع نور تفصيل زمنګ همکار احمد شیبر راکوي
د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په نوښته خبري لومړي جدي هڅه ده چې د سودان د دوو پوځي ډلو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسوي دا جګړه چې د پلازمینې خرطوم په شمول په ځینو ښارونو کې روانه ده تر اوسه پکې په سلګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو سره نور د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي ریاض او واشنگتن د سودان پوځ او د چټک غبرګون ځواکونو مخکې هم څه ویلي وو چې خبري سره وکړي د دې دوه ډلو ترمن تر اوسه څو ځله د اورمن هڅ شوي او بیا بیا د اوربندونه مات شوي دي دوه دوه پوځي ډلو په ښکاره د خبره کړې ده چې دوی د بشري مرستو در رسولو او د جګړې لسیمو د خلکو د وټلو لپاره اوربند ته چمتو دي خو د جګړې د پای تر سولو لپاره تر اوسه خبرو ته چمتووالی نه دی څرګند کړی د چټک برګون د ځواکونو مشر محمد حمدان دوقلو چې په حمیدتي مشهور دی وایي هیله یې داده چې د دې خبرو له لارې دوی خپل هدف ته ورسی شي چې د جګړو له سیمو د ملکیانو وتل دي د سودان پوز بیا وایي چې دوی د جمعې په ماښام جدي ته خپل استازي واستول خو دا خبره یې کړې ده چې دوی په چټک برګون ډلې له استازو سره مخامخ خبرو ته حاضر نشي حمیده تی بیا ویلی دی چې دوی په د پوز مشر عبدالفتاح البرهان یا ژوندۍ نیسی او یا به یې وژني. په سودان کې د جګړې د اپریل په 15مه وروسته تر دې پیل شوې چې د نړیوالو په ملاتړ د یوه ډیموکراتیک حکومت د جوړېدو لپاره د انتقالي دورې د رامنځته کېدو هڅې ناکامه شوې. برهان له دوو کلونو راهیسې د پوځي شورا مشي کوي او حمیدتی پخوا د ملیشا و مشر و. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان سعودي عربستان ته د خبرو لپاره تللی دی. ریاض له برهان او حمیدتی سره نږدې روابط لري. دغو دواړو پخوا سعودي عربستان ته خپل وسلوال استولي وو چې د ریاض په ګټه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه وکړي. ریاض په سرې بهیرې کې چې له سودان سره پکې شریک دی امنیت ته اندېښنه لري.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د مشال رادیو خبرونه اوري. په خیبر پختونخوا کې د نگران حکومت د اطلاعات وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل وای د انتخاباتو لپاره نیټه به انتخاباتي کمیشن ټاکي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دا انتر مخبه په دې صوبا کې د پاکو او شفافو انتخاباتو تر سره کولو پورې خپلې ځمواري تر سره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي فضل الهي په نوي ورځو کې د نن د انتخاباتو نه کولو د نگران صوبایي حکومت د آئینی حیثیت پر ضد پیښوري کوټ کې درخواست جمع کړي. یاد ګون سکل په جنوري کې په خیبر پختونخوا کې خپل حکومت ختم او اسمبلی تحلیل کړو. په دې صوبا کې زر تر زر د انتخاباتو غوښتنه وکړه خو وفاقي حکومت لا هم ورته تیار نه دی او دا قضیه په سپریم کورټ کې هم روانه ده. په دې حق ته تفصیل له پیښور زمون خبريال غلام غوس را کوي.
د پښتونخوا د نگران حکومت د اطلاعاتو د صوبایي وزیر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل نمی د پاکستان تحریک انصاف لخوا د دوی په ضد په عدالت کې د داخل شوی خواست په اړه پښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې د انتخاباتو نیټه ورکول د نگران حکومت کار نه دی او چې کله هم د انتخاباتو نیټه اعلان شوه نو دوی به په دغه لړ کې هم خپلې آئینی ذمہواری پوره کوي.
اوس الیکشن تاریخ ورکول دا الیکشن دورز تعین کول دا زمونږ منډیټ لري. نو په دې کې موږ مداخله کولې شو او نو موږ فقار دی دا د صدر پاکستان د گورنر او د الیکشن کمیشن په وین دا خبره دا اوس په سپریم کورټ ته مورګ لاړه. دا غور کې سلورم اوس هغه شو اول د دې تریو په میز کې وا اوس سلورم ورکی هغه رالو. نو په دې کې چې ګنده هغه ولې دې تعین کوي چې کوم تاریخ مونږ را کی مونږ په سر سترګو او پاک ورځ به مونږ الیکشن کوو ان شاء الله. نو چې کله الیکشن ورځ دغه شي دا به مونږ دغه لپاره مکمل تیاری کوو او هغه به ان شاء الله مونږ خپل ټایم باندې الیکشن کوو.
پاکستان تحریک انصاف په نوی ورځو کې د نن د انتخاباتو نه کولو په سر د خیبر پښتونخوا د نگران صوبایي حکومت د آئینی حیثیت په ضد یو خواست په پېښور هایکورټ کې داخل کړی دی. دا خواست د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ او د پېښور نه د یاد وند اسمبلی غړي فضل الهي د خپل وکیلانو د لارې په پېښور هایکورټ کې د زیارت په ورځ داخل کړی چې پکې د صوبایي حکومت په آئینی حیثیت پښتنې راپورته کړي دي. فضل الهي د مې په ومن ایټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې نگران صوبایي حکومت به د دریو میاشتو تیرېدل وروسته غیر آئینی وي ځکه چې د دوی د دریو میاشتو په موده کې په پښتونخوا صوبه کې د بیا انتخاباتو لپاره هیڅ کار نه دی شوی.
سوال او ما ته تاریخ راکړي څنګه په هایکورټ کې د دې تاریخ راشي ان شاء الله فورا به زه امید لرم ډیر قابل احترام های کورٹ ته های کورٹ ته غیر قانوني غیر عیني غیر جمهوری حکومت چې کوم دی ان شاء الله دې ته ونور کړي او دا به خاص ان شاء الله دې لپاره تقریبا د 10 ل 15 وکیلان چې باندې های کورٹ چې کوم سینر وکلا دي هغه باندې دا پینل مشتمل دی.
د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی نمی د نیګران حکومتونو د عیني حیثیت په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې په عین کې دا خبره واضحه ده چې د اسمبلیانو د تحلیل کېدلو وروسته به په نوي ورځو کې د ننه د بیا ټاکنو نیټه اعلانېږي، او د نیګران حکومتونو په اړه په عین کې لیکل شوی دی چې د نوي حکومتونو جوړېدلو پورې به نیګران حکومتونه خپلې عیني ذمہواری ترسره کوي.
الیکشن د پاره ټایم پیریډ شته، او پاین کې د نګران حکومت هغه میاشت لري هغه نشته، ځکه چې په قانون کې پاین کې د نګران حکومت فیل نشته، ورځې نه دي ورکړي، میاشت نه دي ورکړي. نګران حکومت په تر هغه پورې وي چې څو پورې الیکشن نشوي. دا هغه یو فیزا ده چې روزمره چې کوم معمولات دي، اډمنسټریټو میټر دي، لاین آرډر سچویشن دي، او مین یو کې دا چې کله الیکشن کیږي نو شفافو د شفافو او د پروګرام له لحاظ څخه د الیکشن کمیشن امداد کوي.
یاد دی وی چې د پاکستان تاریخ انصاف د مشر عمران خان په امر د هغه وخت د اعلی وزیرانو د سپارښتنې سره سم په پنجاب صوبه کې صوبایي اسمبلی د جنوري په 14 نیټه تحلیل شوی و، او په پښتونخوا صوبه کې د جنوري په 13 نیټه د اسمبلی د تحلیل کېدلو عمل سرته رسیدلی و، او د هغې وروسته په دواړو صوبو کې نگران صوبایي حکومتونه قائم شوی و. په پیښور کې د وکیل او قانون پوه پیداګل نمی د انتخاباتو په سر د رواني لانجې او د نیګران حکومتونو د عیني حیثیت په اړه پوښتنه وکړه، نو په جواب کې هغه وویل چې په عین کې کومې نقطې ډېری واضحه نه دي، نو ادارې او سیاسي ګوندونه د خپل خوښي مطابق د هغې تشریح کوي. خیبر پختونخوا گورنر د ټاکنو کمیشن ته په لیکل شوی یو لیک کې د پختونخوا د انتخاباتو لپاره د اکتوبر 10 نیټه تجویز کړی و، خو په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې د انتخاباتو په سر د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د مارچ په لومړۍ نیټه اول په نوي ورځو کې د ننه د انتخاباتو کولو فیصله اورولې و، او د پنجاب د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره یې ولسمشر ته د انتخاباتو د نیټه اعلانولو امر ورکړی و، او د پښتونخوا گورنر ته د پښتونخوا د انتخاباتو د نیټه د ټاکلو امر ورکړی و، او ولسمشر عارف علوی د مئی 14 نیټه د پنجاب د انتخاباتو لپاره خوښه کړی و، خو تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو په سر د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنځ لانجه نه ده حل شوی.
د غلام غوث رپورت مو اوریده همدغه موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تور پورې کړی چې د مسلم لیگ نواز ګوند په مشرۍ وفاقي اتحادي حکومت د سپریم کورټ د حکم باوجود د مې په میاشت کې انتخابات کول نه غواړي. دغه په وینا له همدې وجې به په ټول ملک احتجاجونه کوي، حکومت به انتخاباتو ته مجبوروي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس حکم کړی چې په پنجاب کې د انتخابات د مې په 14 وشي، خو حکومت وایي د انتخابات لپاره پیسې نه لري. دا راز حکومت ټینګار کوي چې انتخابات په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په ټول ملک کې په یو ورځ کېږي. تفصیل د شبیر جان رپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په وینا د دوی ګوند لاهور، اسلام آباد، پنډي او پېښور په شمول د ملک ګڼ شمېر سیمو کې د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال سره د یووالي لپاره لاریونونه وکړل. د اپریل په 6 بیګا ماخام د پی ټی آی چیرمن عمران خان وویل چې د ژوند ته خطر هم ده، خو بیا هم دی راوته دی. لاهور کې د خراب امنیت او خپل ژوند ته د خطرې له وجې د خپل ګاډی نه د ګوند خلکو ته د وینا وکړه، او د مئی په 14 پنجاب کې د ټاکنو لپاره د راتلونکي هفتې نه جلسی اور احتجاجوں نے ہم اعلان کرل.
میں حال نماز کر رہا ہوں،
نن دا اعلان کوم چې راتلونکي هفته نه به زه جلسې د دې ځای څخه شروع کوم او 14 مئی پورې به اټک پور جلسې کوم. زه به خپل اوزم او عوام به تیاروم او زموږ به غوښتنه وي چې انتخابات وکړل شي، ځکه د پنجاب الیکشن اعلان شوی دی. دې لپاره کمپین هم پیلوم او خیبر پختونخوا لپاره مونږ های کورټ ته تللی یو او سپریم کورټ ته به هم ځو. مونږ الیکشن غواړو. عمران خان لا حکومت سره د انتخاباتو په اړه مذاکرات کم چې 13 اپریل میاشتې پای کې پیل شوي وو، بې نتیجې پاتې کېدو وروسته د خالی په ورځ لاریونونه اعلان کړي وو او په خلکو یې غږ وکړ چې اساسي قانون او چیف جسټس سره خپل پیوستون څرګند کړي او لاریونونو کې برخه واخلي. لاریون کې برخه اخیستونکي وویل چې دوی د آئین د سرلوړۍ او چیف جسټس عمر عطابندیال سره د یووالي لپاره راوتي دي. د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي یو کس وحید باچا وایي،
دا موږ د خان صاحب په وینا باندې اوتی یو. تقریبا په زمونږ په کی پی کی کې په 34-35 زینو کې احتجاجونه دي او دا موږ صرف د خپل چیف جسټس سره چې هغه د آئین په دفاع کې ولاړ دي، نو موږ د هغه سره د اگزار یک جفته لپاره اوتی یو، ځکه عدالت چې کوم فیصله کوي هغه د هغه آئین مطابق کوي. کوم آئین چې دوی د دې مخ کې جوړ کړی دی، نو په هغه باندې فیصله روانه ده. کله چې یو پارلیمنت آئین جوړ کړي، د هغې نه پس په عدالت په هغه عمل درآمد کول دي. دوی دا غوی نه تختی، دوی الیکشن مخ ته نه ورځي.
خو بل خوا ته حکومتي اتحاد پی ڈی ایم تر مخه دا خبره بیا بیا تکراریږي چې ملکی معاشي او امنیتی حالات د عمران خان د خوشا درنیم کال حکومت لوجه داسې ځای ته را رسیدلي چې انتخابات پکې دا وخت ممکن نه دي. دوی وایي الیکشن دوی کول غواړي خو چې ملکی حالات غور شي. عمران خان چې کوم مالی او امنیتی زیان ملک ته رسول دي، دوی لګیا دي هغه سموي. دا د مننه چې پاکستان تحریک انصاف پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماتول وروسته په نوي ورځو کې دننه انتخابات غوښتنه کوي، کوم چې د پاکستان سپریم کورټ هم د دوی سره منلي او مرکزی حکومت ته امر او دړه کور کړي چې هغه خپل کې مذاکرات وکړي او حل راوباسي. کله کې پس 14 مئی پنجاب کې ټاکنې ونشوي، نو عدالت په د آئین او قانون مطابق فیصله کوي، خو بیا مرکزی حکومت د عدالت پریکړه منلو ته تیار نه دي. دوی وایي چې 1 اکتوبر کې به ټاکنې کوي او بل دا چې عدالت الیکشن کمیشن او مرکزی حکومت خپل کار ته پریک دي او د پارلیمان په اختیاراتو کې د لاسوهنې نه ډډه وکړي. د کوم لوجه چې دا وخت د سپریم کورټ او پارلیمان ترمنځ کړکېچ هم روان دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه،
د مشال مرکه
په 10:30 بجو،
د مشال پنوم
په 1 بجا،
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
سندری جادوګری
په 4:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 5 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا لکه مرواد ضلع مرواد او بیټنی تحریک مشرانو غوښتنه کړې چې په دې ورسته یو کې د ریاست خلاف د ویناو په تور نیول شوی کسان دې خوشی کړي. د دې تحریک مشران همداراز وایي چې په هر حال کې به د خپلې سیمې د امنیت لپاره غږ پورته کوي. بلخوا پولیس چارواکي وایي چې دا 4 مشران د اپریل په 9 له هغه ورسته نیول شوی چې په لکه مرواد کې د نامنې پر ضد ولسی پاسون احتجاجونو او مظاهرو کې د ریاست پر ضد خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورسته یو کې په لکه مرواد ضلع که دنا امنه یو شمیر پیخ وشو یو پر زید یزایی خلکو پاسون وکه. په دې حکله نور حال لسی میزمن خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د خیبر پښتونخوا ضلع لکی مروت پولیسو د هفتې په 13 ورځ د سیمې 4 مشرون د ریاستی ادارو په خلاف خبرې کولې په الزام کښې گرفتار کړي دي. د پولیسو د هغې گرفتاری په باره کښې د مروت بیټنی قومي تحریک مشر انعام الله مشال ریډیو ته وویل.
تاریخ باندھے
ولی الله او شاهد خان دا ڈی ایس پی سے بوتل چې موږ ما چل کا درته کو او موږ باندې پاسانه پریشر دا دباو دا هغه اشاره یې آر بی طرف ته کولا یا سکیورټی فورسز طرف ته کولا نو هغه په تر گیم باندې بوتل نو بیا چې حالت بوتل نو بیا یې باقاعده گرفتاری شو کلا او وسا په جیل چې دی چې موږ باندې کپی وی ورځ چې 1000 ایف آی آر نو کټ کیږي نو موږ به داخل آئینی او قانوني حق نه چیرې پشان وسو او موږ به خپل خاورې لکې مروت په خاورې باندې امن دا آواز
د لکی مروت پولیسو ڈی ایس پی اسماعیل خان مشال ریڈیو تا وویل چې 13 میاشت په 28 اپریل احتجاجی جلسہ کې د پاکستان ریاستی ادارو په خلاف خبرې کولو باندې پولیس گرفتاری کړې دي اپریل د لکی مروت امن چوک بنے دے ولسی پاسون پنوم پخپلا سیمک شے دے امن غوشتنے دے پورا احتجاجی جلسہ کشے برخا و خاستنے بنے دے لکی مروت پولیسو دے پشتون ژغورنے غورزنگ مشر منظور احمد پشتین پا خلاف ہم دے پاکستان ریاستی ادارو پا خلاف خبر کولے بنے ایف آئی آر درج کڑائی دائی او منظور پشتین پخپل ٹویٹر بنے جاری کڑی و بیان کشے پا لکی مروت کشے دے امن غوشتنے بنے دے مقامی مشرانو دے گرفتاری غندنا کڑیے دو اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په وانه بازار کې وسلوال د تورو شیشو په گاډو کې ښکاره ګرځي او حکومت یې د مخنیوي هڅه نه کوي. د ځایي خلکو په خبره امنیتي ادارو ته پکار دي چې دغه وسلوالو د مخنیوي په کولو سره د نامنې پاړه د دوی اندېښنې ختم کړي. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې هیڅ وسلوالو ته اجازه نه ورکوي چې په خلکو کې اندېښنې پیدا کړي. سمو د وړاندې د خیبر د تیرا خلکو هم د دوی په سیمه کې د وسلوالو د شتون په اړه خپل اندېښنې په ډاګه کړي وي، خو هغه مهال پولیسو ویلي وو چې دغه وسلوال نه بلکې د امن تنظیمونو غړي دي. دا تنظیمونه د حکومت ملاتړ لري او د ناخوخو وسلوالو پر ضد د حملو لپاره کارول کیږي. د جنوبي وزیرستان په مسله د اشتیاق مسید ریپورت کې تفصیل اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې امنیتي حالات بې غوره کړي دي چې په وجه یې خلکو بیا د وانا رستم بازار ته د وسلې سره روتګ شروع کړی دی. په دغې برعکس د ولسي پاسون یو مشر او د وانا سیمې نه د پاکستان پیپلز ګوند جنرل سیکرټري عمران مخلص ویایي
دلتا پلور وزیرستان کے 25 جنوری بندے میس چکلا و لسی پا سن کڑا و پانا چھے میس درنا ختم کڑا دے ڈی سی دے ایس جی او دے ڈی پی او سرا دے میس کی مذاکرات وشوال آ دے میس 10 پائنٹ ایجنڈا و نو پا یخ کم دا ویلی وی چھے اسلو کمپلیٹ بند کی جی پا چک پوسٹینا وے کسی او بزرکو دے پولیس چاوکی لگی جی او ورسرا مسلح خلق چھے کم صدای دو ہوں بزرطا مثال اسلا نشی روڑائی بلکل سرو کاوٹ نو عام خال کے ایشاکڑا چچا بادئی وے یہ ایشاکڑا او ورستے پولیس ڈپارٹمنٹ خپل پر سیول کپڑے کے مشانی نہ شیکڑل او یہ بندے ڈی پی او صاحب غور نہ وکو بیا خال کے پزن کے دا ورغلا چدا خو اصلا خلص شوی دو نو پ اصلا کے پولیس ڈپارٹمنٹ مشتا ڈر کافی نقصان پکرا اس کو او دوام اغا خلق چ دریا ستی دار سرا ڈر نشتے دا اغا خال کا اصلا نشدی نو پ د غرنگ اچ کی ما اصلا
مشر ایاز وزیر ویائی چھ دے پاکستان حکومتی چرواکی دا پسیمک چھ دے امن حالات سنبھال سوتلے خپلے ذمہ داری دا پورا کی
دلہ
کافرستان کے پتہ تر ذکر دے جس منائی پڑا کے وطن نا کاسو نمرا سوال تے دا خاص کر دے اصلے دے واجہ تے بازار کے اصلہ کول عام دو نو پتہ کے نہیں دے ڈی پی او سارا دے ڈی سی سارا دے سارا سورا دا مذاکرہ تو اس وقت خود بد قسمت تے نا ڈی پی او متا دے واسا سکاری جی ڈی سی دے واسا سکاری جی بالکل دے تورے جی سے گاڑی او اصلہ پتہ دے کس کے ڈیرا نار جی نو ہلی دو نو پولیس تا جی بار بار پشتنا کی اکلا ہویا کہ دے چا چیز ڈرائیور سارا اکلا ہویا جگہ خراب تے نہیں لوس نہ چھڑا ولائے مدد منا دا تے خراب آوار دا
مشال ریڈیو چه د سویلی وزیرستان لوئر ضلع او سیدین کې وشتنې د ضلع پولیسو مشر شبیر حسین مخې ته کښې شوې د هغوی ځاو په دا رنګ وه
اصل تو وقوعی ہر جائے کی ری مڑا گوٹھڑا نے سے بندہ ولائے کنا اسلام آباد کی ری بہرحال چکو میں سلیم دی غبن مو جیک شنا خستا ہے ہم ٹریس کڑی دی یو کا اس منی ولا سرا دے اصلی عمل تمام نو پمو کے وان خدا سند چ دو بڑا او کا دو لاڑ کا ایک شن مشٹولو بندے خستا ہے او نور چکو مدار کی درو جواب او دا سینسی زو کنا ای ولا وجن دا شال کی ڈیلا سلا اوس بخیر سی انشاءاللہ کمنگ ہفتے 10 دن جب ٹھیک سی
دی سویلی وزیرستان لوئر ضلع اسی دن کے دا ہم وویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی پسیما کشے دے امن حالات سنبھال سوتلے خپل ذمہ واری زر پورا نکڑا بیا با دوی یور بیا پلو احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں
او اوس هم د دې غړی اخیری ریپورت ته ورزو د طالبان حکومت چارواکي وای په غزنی کې هغه تاریخي آثار رغوي چې د نړیدو او خرابېدو لګواخ سره مخ دي وای په افغانستان کې تاریخي ابدي چې د ټوله نړۍ ګډ میراث معلوميږي د سیاسي حالاتو لوجه د نړیوالو لپاره غرزول شوې ده بل لور ته بیا د غزنی زیاتره روڼ اندي د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه کار ستاینه کوي خو وای باید چې دا کار په مسلکي ډول ترسره شي نور حال په دې ریپورت کې
دا طالبانو حکومت چارواکي وای په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي ابدي چې د نړیدو او خرابېدو لګواش سره مخ دي لا سره ورغوي دوی وای دلته ځینې تاریخي ځایونه او ابدي د نړیدو او خرابېدو لګواش سره مخ دي د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا د جمعې په ورځ غزنی ته راغلی او له ځینو تاریخي ابدو څخه لیدنه وکړه نوموړي په دغه ځای کې رسنیو ته وویل په پام کې د چې په 1402 مالیکال کې د غزنی یو شمیر تاریخي ابيدي د یاد وزارت له لوري ورغول سي هغه د افغانستان تاریخي ابيدي د هیواد د وګړو مانوي سرمایه تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل په ساتنه کې د خلکو ونده مهمه وګڼله
ان شاء الله چې بودیجا کړه اعلان شي چې په پروژه دي نیولې دي چې هغه اولویت به هغه تور کو چې هغه خدای نه سړي دغه تنجیب او نور موږ د خارجي مؤسسات سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي خو متاسفانه دا چې د دنیا خارجي دنیا هم دا چې سوچ هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک ملمیږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي یعنی داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې
شاغل خیر خوازیا توی هڅه کوي چې لهرې لارې وي ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای سوچ د دې تاریخي ابدو ساتنه وکړو ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده د دې په باور په افغانستان کې تاریخي ابدی چې د ټولو نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو لامل له پامه غورځول سوي دي دا په داسې حال کې چې لدې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي ابدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي ابدو ته پاملرنه وکړي د غزنی ډیری روڼ اندي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چرته کوم سیمه تاریخي میراثونه، تاریخي آبیدې او تاریخي آثار ولري، د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي. غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه ونومول سو، نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه. خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي آبیدې سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي، نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته دغه څو کلونو مشاهدانو چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي، که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کیدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کیږي، نو غزنی به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بلور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي آبیدې رغول کېږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده، او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینه په نامه ونومول سو، هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابیدو د رغولو ژمنه وسوه، او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د ځینو تاریخي ابیدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي، نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي تر څو هغه د ابیدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له امله یې په دا وروستیو کې د تاریخي ابیدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړې ده.